السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ځا صفی الله ستان ایگزامو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې به مایکروفون ستاسو خبرونه خبره شي خو تر هغه مخکې خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي افغانستان ته په وروستي سفر کې پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کې له ټولو امکاناتو کار واخیست چې هغوی دې ته وهڅوي څو پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لیرې کړي. امینه محمد چې افغانستان ته څلور ورځنی سفر یې تېر اونۍ د جمعې په ورځ پای ته ورسید پرون په نیویارک کې په یو خبري کنفرانس کې وویل د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون د طالبانو له څلورو وزیرانو او د رئیس الوزرا له یو مرستیال سره په کتنو کې بربندی خبری وکړه. هغه ویلی د دغه چارواکو ټینګار ډیر په دی و چې هغه کارونه چې د دوی په خبره د خزو لپاره د یو خوندي چاپیریال درامسته کولو لپاره تر سره کړي ورته اهمیت نه دی ورکړل شوی. امینه محمد زیاته کړه طالبان د خوندیتوب بولی خو د وای چې ظلم دی. امینه محمد زیاته کړه دی او ورسره مل پلاوی د بشري اصولو په اړه د طالبانو څرګندونې ناسمې وبللې او زیاته کړه چې موږ هغوی ته د دې یادونه وکړه چې بې تعبیزه چلند د بشري اصولو یو اساسي جز دی خو تاسو ښځې له کار ځایونو ګوښه کوئ. په همدې تړاو ملګري ملتونه وایي هیله مندي شته چې د بشري مرستې رسونې په ځینو برخو کې طالبان د ښځو ونډې ته اجازه ورکړي. د بشري مرستو رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیس چې تازه د کابل له سفره ستون شوی امریکایي ټلویزیون سی این این سره په مرکه کې ویلي دي که څه هم په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د تېرې میاشتې بندیز لا هم په خپل ځای دی خو له دوی سره په کابل کې د خبرو لپاره د خبرو پر مهال له دوی هیله بښونکی ځواب ترلاسه کړی دی. ازادي رادیو ته غواګی است د بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هنارا بانیکار د افغانستان لپاره د روسیې د فدراتیف له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلې دي. دا لیدنه په اسلام آباد کې شوې او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په اعلامیه کې ویلي چې د سیمې د سولې او ثبات اړوند مسایل لا غیرلې د افغانستان پر موضوع باندې خبري وشولې. د هنارا بانیکار په حواله ویل شوي چې یو سوکال افغانستان تل د پاکستان لپاره مهم وو او دا چې افغانستان د منځنۍ او جنوبی آسیا ترمنځ د یو پله د رول ادا کوي او په دې برخه کې به د پاکستان چارواکي د سیمې له هیوادونو سره په ګډه باندې کار وکړي څو دغه هدف ته سره ورسیږي. هغه پخوانی افغان پوځي چې له مکسیکو د امریکا د متحدو ایالتونو خاورې ته د ننوتلو پر مهال نیول شوی و او له امریکا یې د پناه غوښتنه کړې آزاد شوی او له خپل ورور سره یو ځای شوی. عبدالواسع صافی لومړی برازیل ته تللی و او له هغه ځایه پله د امریکا متحده ایالتونو تر جنوبی سرحده پورې ځان رسولی و خو د تگزاس ایالت چارواکو نیولی و او څو وخت یې په زندان کې تیر کړل. صافی د تیر جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو د استخباراتو افسر و او د امریکایي ځواکونو سره د سیمې څخه مهم استخباراتي معلومات شریکول. روسي ځواکونو نن د اوکراین په ځینو برخو باندې د راکټي بریدونو یوه نوې څپه پیل کړه. ویل کیږي چې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د اوکراین د پلازمېنې کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي چې یو کس وژل شوی دوه نور ټپیان دي خو د دې لپاره چې خلک نور ژوبل نشي مهمه ده چې د کیف اوسیدونکو په خپلو پناه ځایونو کې پاتې شي. روسیه وروسته له هغه په اوکراین په تیره بیا کیف باندې نوي راکټي بریدونه پیل کړل چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي دغه هیواد له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې اوکراین ته د اوږد واټن ویشتونکي توغندي او پوځي الوتکې ورکړي چې د هوایي دفاع د پیاوړتیا لپاره اغیزمن تمام شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
مایکروفون ستاسو خبرونه کې مزاحمه چی بر هر کله کوم په دې خبرونه کې په دې ساړه ژمي کې د افغانانو پر اړتیاو خبرې کوو د خوارو افغانانو پر ضرورت. د طالبانو پیشو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د مرغومي له شلمې راهیسې په افغانستان کې د ژمي د سړې څپې له امله له 150 زیات کسان مړه شوي دي. د دغه وزارت مالی او اداري رئیس عبدالرحمن صاحب د چهارشنبې پروسه ازادي راډیو ته په یو رالېږل شوي تصویري پیغام کې وویل
د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه د هیواد په څلورویشت ولایتونو کې 150 کسان شهیدان او 22 کسان ټپیان شوي دي. د مرستندویه هیوادونو او د ملګرو ملتونو له دفترونو څخه غواړو تر څو په دغه وضعیت کې د طبيعي پیښو له امله زیانمنو او د بیوزله خلکو لپاره خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي.
د طالبان حکومت دغه شان د شاوخوا بیا زره څارویو د تلف کېدو او له 50 څخه د زیاتو کورونو د بشپړ ویجاړېدو خبره کوي. د څارویو د تلفاتو خبره تیرونی هم شاوخوا بیا زره یاده شوې وه. ممکن د لری پروتو غرنیو سیمو د تلفاتو د دقیق ارقام راغونډول اسانه نه وي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د سازمان علي کمشنری یا UNHCR مخکې ویلي وو چې په ژمي کې به په افغانستان کې ګڼې کورنۍ دې ته مجبور شي چې د خوړو او د تودو شي ترمنځ یوه خوره کړي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې مشر محمد نسیم مرادي فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ شمی دی. ښاغلی مرادي زیاتوي د هغوی د اټکل له مخې سړه څپه به یوه بله اونۍ او یا هم تر هغه د ډیر وخت لپاره موجوده وي. تېر اونۍ هم د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د سړې هوا اټکل د شاوخوا یوې اونۍ په مخه و. د روانې میلادي میاشتې له 10 نیټې څخه د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوا ډیره سړه شوې ده. په خبرونه کې مو عبدالولي مدقق د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی موین هم را سره دی. د دوی هرکلی کوم مدقیق صاحب. خبرونه ته شرخلی
سلامت او شیوار صاحب خوایې مکه مواز خپل په احترامات او سلامونه وړاندې کوم. تاسو ته اوریدم په دغه
کور ودان خیر یوسه. مدقیق صاحب د هوا پیژندنې د ادارې اټکلونه ډیر ګډوډ دي. البته یوازې په افغانستان کې نه نور نړۍ کې هم هوا ډیره ګډوډه شوې ده. د چاپیریال ساتنې د اصول لمخیا بیا د پوهې لمخي الاتې څخه شي کېدې شي خصوصا په افغانستان کې.
شیبار صاحب دغه د هوا په حالاتو کې ناڅاپي بدلون یا د هوا ډېره یخه څپه راتلل یا د په هوا کې ډېره ګرمې څپه راتلل دې ته موږ د اقلیم په ساینس او په علم کې د اقلیم نوسانات وایو. یعنی دا داسې نوسانات چې په موقتي شکل باندې په یوه مشخصه جغرافیایي ساحه کې هوا یا ډېره سړېږي او یا هم بعض وختو کې هوا ډېره تودی کی یا کله ډېر زیات بارانونه کیږي او کله ډېر زیات مثلا چې بارانونه نه کیږي ورښت نه کیږي. نو دا د هوا یا د اقلیم د نوسانات خو د دې په څنګ کې د اقلیم بدلون په عمومي شکل په دې باندې ډېر زیات اثر کړی ده. او موږ ډېر په لاندو لاندو کلو کې د هڅه په یو کال کې دوه درې وارې یا د ګرمې څپې یا د سړې څپې شایدان یو په خوشنۍ سره موږ یو ډول زیانمن کیږي او تلفات ورکو.
متخیق صاحب د له خاطر چې د دغه هوا مخونی ولشي د چاپیریال ساتنې د اصولو لمخې افغانانو ته څه پکار دي؟ یعنی دا هوا خو داسې نه ده چې دا شمه تیر شو بیا به قصه ختموي. کېدای شي چې په پسرلي کې سیلونه ډېر زیات شي، په اوړي کې سیلونه راشي. تیر میلادي کال افغانستان ډېرو سختو زلزلو شاهد و او مختلف وچکالۍ افغانستان له بلې خوا دومره ورښتونه کې چې بلې خوا ته وچکالۍ روانې دي او خلک یې ځپلې دي. څه باید وشي په فردي ډول باندې ستاسو لارښوونه څه ده چې خلک باید څوک
انسانان په مجموع کې د دې ستونزې په راوستو یا په مهارولو کې هیڅ شی نه شي کولای. چې موږ دا فاتنه وایو چې دا هوا موږ باید ګرمه کړو یا هوا باید سړه کړو. ولې یوه اصطلاح چې کارول کېږي د هغې ته سازګاري وایي، هغه ترجمه یې په انګلیسي ژبه ورته اډپټیشن وایي. مانا دا ده چې موږ به څنګه ځان سازګاره کړو. په ډېرې خواشنۍ سره په تېرو کلو کې زموږ عام ولس او حکومتونه په خوب ویده وو، د غفلت په خوب ویده وو. دوی فکر کاوه چې هوا به په دې شکل دوام کوي. حال دا چې افغانستان له جغرافیایي نگاه نه په داسې یو موقعیت کې داسې همیش د دې احتمال شته چې موږ ډېر ساړه ژمي ولرو او یا هم ډېر ګرم اوړي ولرو. نو دا باید همیش په ذهن کې وساتو او ځانونه آماده کړو. په پخوا کې تر دې ډېر زیات ژمي ساړه راتلل، ولې موږ تلفات په ډېر نه درلودل یا هم ډېر کم درلودل. دلیل دا اوس خلک متوجه و دې مسایلو ته، حکومت هم متوجه و. ولې په خواشنۍ سره چې اوس دې مسایلو ته پاملرنه نه کیږي. که چیرې موږ د ژمي ته له مخکې نه آمادګي درلودی، شاید دغه تلفات، دغه رقم د تلفاتو چې اوس لرو، دا شاید ډېر کم درلودی. خو دا بعضې کارونه دي چې مخکې له مخکې نه چاره یې کېدای شي. ولې اوس په دې وخت کې ډېره مشکله ده چې موږ د حادثې په منځ کې چاره ورته وسنه.
مدقیق صاحب، طبیعي خبر ده چې د حادثې په منځ کې چاره ګرانه ده، او بیا په تیر چې په افغانستان کې درنې واورې هم ورېدلې دي په د ځینو ولایتونو لري پرتو سیمو ته. صدر ډو راپورونه لري چې لارې بندې دي، حتی مرستندویان نشي رسېدی. لیکن وار له مخه زما مطلب دا و، مثلا پسرلی را روان ده، که چیرته هر افغان یو ونه وکړي، آیا راتلونکي ژمي کې به حالات بدل نه وي؟ یو څه
موږ څو لارې لرو، یو عاجل اقدامات دي او یو منځني اقدامات دي او اوږدمهالي اقدامات دي، یا کارونه چې موږ کولای شو. عاجل اقدامات دا دي چې اوس خلکو ته څه کولای شو، هغه بشري مرستې په څه شکل رسولای شو. منځنۍ لارې یا طریقې دا دي چې موږ کوشش وکړو چې راتلونکي پسرلي ته هغه ډېر ابتدایي کارونه هم که چېرې موږ کولای شو باید اوس یې وکړو. ورته اوږدمهاله یې طبیعي خبر ده، د ونو کېنول، د واټر شیډ ورته وایي، دغه ابریزو تنظیمول، د اوبو مدیریت، د ځمکې نه د استفادې مدیریت، د خلکو د استوګنې، د کورونو د اصلاح کولو مدیریت، دغه کارونه دي په اوږد مهال کې هم خلک کولای شي او هم باید دولتي ادارات په نظر کې ونیسي.
البته په دې برخه کې په انفرادي ډول باندې څه فکر کوي چې بیلابیل هڅې نشي کېدای؟ که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه، یو خو د ونو موضوع ده، بل هغه کسان چې پیسې لري مثلا کولی شي چې باغونه کیشتي، هغه کسان چې ځنګلونه شتي ځنګلونه کیشتي. لیکن یو بل موضوع هم ده، په افغانستان کې اکثریت ځانونه په لرګیو باندې تودوي، که دا سلسله همداسې روانه وي. مثلا لننه څلوېښت کاله مخکې د افغانستان نفوس ډېر کم و، د درلسو او پنځوسم کال یوه تقریبي احصایه شوي چې د افغانستان نفوس شاوخوا 15 میلیونه و، اوس شاوخوا 23 میلیونه ده. نو دا لرګي به په چا پسې رسي په تېره بیا چې دا ځنګلونه هم په دغه ناامنیو کې خراب شوي دي او ویجاړ شوي؟
دغه مسله چې تیا د کړشیور صاحب ډېره مهمه او اړینه موضوع ده، او دا یو محلي مثال ده، موږ د ملک مثال ده، ولې دا ستونزه اوس په نړیواله توګه په نړیواله سطحه باندې موږ ورسره مخ یو. د وګړو شمېر 3 میلیارده نه پورته سوی دی، ولې د ځمکې هغه کوم مساحت وچه چې موږ لرو دا کمیږي. معنا دا ده چې په نورو مسایلو کې ځمکو نه استفاده کوو. طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې که چیرې موږ دا مسایل په نظر کې ونیسو او دې ته هغه زیربناوې جوړې کړو، د خلکو لاسرسی انرژي ته، خصوصا پاکې انرژي ته دا اوچت کړو، نو دا هغه لاره ده چې کېدای شي په راتلونکي کې موږ د دې کچه کمه کړو. خو په اوس وخت کې دا فطن دا مسایل یعنې ژر نتیجه نه ورکوي، په اوږده مهال کې ورکوي.
لیکن متخیل صاحب وبخشي، که په انفرادي ډول باندې خلک ځینې هڅې وکړي. زه مثلا تاسو ته یو مثال درکم. څو ورځې مخکې مې په فیسبوک کې یوه ویډیو کتله، یو افغانو په اوکراین کې اوسېده، د یوه وړه بخارۍ ایښې وه، د دې بخارۍ نلې په کوټه کې څو ځایه تاو راتاو کړی و، بیا یې بهر ایستلی و. ده په دې خپلو خبرو کې په دې ویډیو کې دا خبره کوله چې زه ډېر کم ګاز دلته لګوم او ټوله ورځ مې کوټه تاوده وي. یعنی فکر نه کوي چې د خلکو لپاره هم په انفرادي ډول هڅې په کار دي، که چېرته ټول خلک دغه د ژوند مسیر په نسبي شکل باندې هم تغییر نه کړي، خو نو تر کله پورې به دې تناسو چې چارواکي به حالات راته جوړوي او یا به خارجان ماته خیرات راکوي؟
زه کاملا موافق یم سره شیبر صاحب. که چیرې موږ د یو جمعي او عمومي حرکت شاهدان اوسو، باید موږ اقدامات په فردي سطح نه شروع کړو. یعنی هر څوک مسؤلیت لري په دې کې. دا د بخاري دی یو مثال ورکړ، نور هم داسې مثالونه شته عملي. ولې موږ په خپل هېواد کې هغه سنتي سیستمونه چې درلودل هغه خلکو له لاسه ورکړي دي، هغه ته پاملرنه نه کوي. موږ تاوخانې درلودې پخوا په افغانستان کې، په ډېرې کمې انرژي باندې، یا په لرګي یا په هر شي نور د حیواني فضله موادو د سون په نتیجه کې به د دوی ټول ژمی کورونه ګرم و، کوټې به ګرمې وي. ولې خلکو عصریت ته او دغه مدرن ژوند ته مخه راواړه وله، توجه وکړله، اکثرا هغه سیستمونه اوس له لاسه ورکړي دي. خو که چیرې بیا هم زه د تا د خبرې تایید کوم، که هر څوک په انفرادي شکل باندې په دې سا کې مسؤولانه اقدامات وکړي، د خپل کور په سا ساته باندې یا د کلی په ساته باندې د ستونزو د حل لار پیدا کېدای شي او د ستونزې به کمې وي.
د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت لوو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
مدقق صاحب یو اوریدون کې لرو د نصر به لتا سره شریک قاری پښتون د ازادي رادیو همیشنۍ اوریدون کې. قاری صاحب محترم مهرباني.
بلې شه بر ساز ما سلامونه قبول کړه. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
وعلیکم مهرباني وکړه.
نو سلامونه تاسو وړاندې کوم ساز درنه ملما مدقق صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. خبره دا چې دلته په دې جمی کې دا څو شپې چې په جوزجان کې او په ټول افغانستان کې یخنۍ وه. په جوزجان کې ډېره بیا سار یخنۍ وه. شبر صاحب داسې یخنۍ وه چې انسان تقریبا نیم ساعت ودغته درېدلی وای د باندې بس نو ځان وهته سپاری.
بله
نو دلته یوه خبره داسې وه شبر صاحب چې مخکې دا یخونه د سنه پنځه را په دې خوا چې زما په یاد کېږي یعنی اوس یو پنځوس کاله کېږي داسې یخونه نه وه راغلي او خلکو هم دسې دغه نه ورته نیولي امادګې نه ورته نیولي ولې یخونه به راتله منګه دسې یخونه نه وه چې دسې یخونه نه وه چې انسان په ازار کې نو سس کړه داسې یخونه راغله دا مشکلات تنها پر موږ باندې نه وه موږ خو لا شو یو نوکی شی مو درلودی د سونګ دپاره دسې کونډې وې چې مار موږ ولې دسې بر صاحب باوجود د دې چې ډوډۍ نه درلوده ولیکن قریب د یخنۍ مړه کېدله دغه خلکو چې ګرمي وه پلسیکان بیې ټولوله بیا بیې دا پلسیکان سوه که وچا ورته وویل دا پلسیک مه سوځه یاره زغالي مه سوځه بیا وروره خو نه حکومت کومک را سره کوي نه دولت کومک را سره کوي نه عمارت کومک را سره کوي نه تجار کومک را سره کوي نه سرمایهدار کومک را سره کوي نو دا زما اعتماد دی یخ مري نو څه وکړم.
بله مننه قاري صاحب. مدقق صاحب دا هم یو ستونزه ده او بیا هم هغه تکرار مثلا پلاستیک سوځوي دا پلاستیک خو بیا نور هم چاپیریال خرابوي نو څه باید وشي؟ مدقق صاحب ستاسو نظر.
ګورې شیبر صاحب د پلاستیک سوان دا ډیره خطرناکه مسله ده چې ژوند لپاره ظاهري مواد دي زموږ صحت د انسانانو نه تنه څوک چې په کور کې استفاده کوي د شاوخوا په محیط کې د خلکو ژوند ته خطر پېښوي. ولې خبره دا ده شیبر صاحب چې د یو چا کور یا کوټه یخوي ماشومان ورته ژاړي له یخنۍ نه نو دوی کوشش کوي چې په هر هغه اسانه شی چې دوی لاسرسی ورته ولري حداقل هماغه لحظه دوی مجبور دي خپل کور ګرم کړي. ولې دا په دې پورې ارتباط لري که چیرې زموږ هیوادوال د اسلامي نقطې نظر نه یا د بشري نقطې نظر نه که په کلیو کې یو بل سره سره لاس ورکړي کومکونه وکړي دغه ستونزې کمیږي. ولې په خواشنۍ سره د خلکو په مجموع کې اقتصادي حالات په داسې وضعیت کې نه ده چې دوی یو بل سره کومک وکړی شي خو دغه لار ده که چیرې لږ کومک هم وي باید یو بل سره کومک وکړي د کلي په ساته باندې نو دوی کولی شي چې دغه ستونزې او مشکلات راکم کړي.
مننه مدقق صاحب. یو بل اوریدونکی په واټساپ کې را سره دی دوی ته به مخه کو. مایکروفون ستاسو له ازادي راډیو مهرباني وکړئ.
اوري اخوان چه بار
مهرباني را سره یست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ماشي بار څنګه یې جوړه په خیر؟
شکر مننه. تاسو له کوم ځای زنګ وهلې؟
ما د هلمند ولایت سنگین مسوالې څخه فاروق وردګ یم تاسو ته تماس.
څنګه هوا څنګه ده په سنگین کې؟
سنگین کې ولا هوا اوس بس د شپې د خوایې اخی صاحب بیا تمره وخی بیان کې ګرمې بس شپې ډیر یخ زیات.
او بارانونه څنګه؟ ستا
بارانونه څو ورځې مخکې وسول خو بس بیا هوا صافه ده بس دا وچ کلک یختي صاحب یخ بدر اول بزی بیا مازیګر خواته بیا ودرېږي سار ما داسې خې ولاړې کلک یخ
لری په خورونو کې واوره ښکاری
یاره په هینمن کې واره په خوا د بغنیو باغران خواته کېدل خو وس نه لسی سم ښکار.
او هله لری په لری غرونو کې نو هغه د وچکالی ته خلک اندیشنه لري او کنه؟
و اندیشنه خو لا ټول افغانستان ته لري بیا موږ خلک ویشي تقریبا نه دی د کجکی دام لا وچتی.
او ماننه وردک صاحب چې په خبرونه کې مبارخه واخسته لې خبرتیا ورسته بحث ته دوام ورکوو. موضوع مو د دې ساړه ژمي کې د افغانانو پر اړتیا وو خبرې کوو چې د خوارو افغانانو پر اړتیا وو چې په دې ژمي کې به دا ژوند څرنګه تیروي. او البته د برېښنا مسلې ته هم باید اشاره وکړو چې د ښارونو خلک ورسره لاس او ګرېوان دي او له ستونزو سره مخامخ دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
احمد شبریم بیا مو هم هرکلی کوم. مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي راډیو اوري. د خبرونې موضوع مو دا ده چې په دې سړه ژمي کې افغانان څه وکړي، ستونزې څري او څرنګه مخه نیول کېدای شي. یو اوریدونکی را سره دی د واټساپ له لارې. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، له کوم ځای زنګ وهئ؟ بله اورو سره، مهرباني. د ټلیفون په لاس فکر کړئ، هغه د شاوخوا خلکو اواز هم راځي. له کوم ځای وبخښئ؟ لکم زه دا ټلیفون کې غوښته ونی سي. او مهرباني اوس وس سره ورو.
دا باندې کجې کې د ورسوالۍ سم ستاسو و دغه ته دا پیغام کښې شو چې په موږ په منځ کې ډېر یخني دا او خلک مو ډېر بے وجدي بے اولاد نه دی. موږ چې دغه د نړیوالو ته تاسو موږ دغه پیغام ورسوي نه دی چې موږ سره یو عام کومک وکړي نه دی. موږ ولس ډېر در بدره ټوک ټوک دی.
مننه. هوا څرنګه ده په کجې کې؟ تاسو خو ویل چې سړه ده. څومره سړه ده؟
کجې کې د ورسوالۍ ډېره سړه ده نه دی. یعنی یو خوار او غریب سړی د باندې گزار نشي کولای نه دی. او یو شتمنۍ والا خلک یو ګازو د دغه څه کار اخلي نه دی. موږ د باندې کجې کې په ولسوالۍ کې داسې عمر کېږي برقي هم کاته کړی دی نه دی. او نو دغه توان او طاقت د ګازو مسلمانان نه لري نه دی چې بیا هم پرترنه وکړي. ډېر بې ودې بې اولاد یې که دغه دی نړیوال ته تاسو موږ دغه ومنئ یا ورسوئ نه دی چې دغه موږ سره یو عام کومک وکړي.
څومره وخت وسوسې برق قطه ده؟
یار تقریبا د څلور او څوک مابینس کې به زیات کم انشاءالله العزیز.
یعنی هیڅ اوس برق نشته په دغه دومره موده کې؟
هیڅ نشته، یا هیڅ نشته، څه هم نشته.
او د کجکی بند ته ورغلی په دې ورځو کې له نږدې دې لیدلی؟
بله سر.
څرنګه په بند کې اوبه څومره دي؟ ډېرې دي که لږ؟
یاره ډېرې لږ دي نه دی. هغه جالونه چې دي چې هغه مامورین او انجینران کار پکښې کوي هغه وایي نه دی چې تر ډېرې اندازې پسې اوبه کښته دي.
کښته دي. ډېره مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. کور ودان، مایکروفون ستاسو، خپرونه له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې مشر نسیم مرادی وایي چې دا ژمی په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی. او ښاغلی مرادی داسې اټکل کوي چې د هوا سړه څپه به لږ تر لږه په افغانستان کې یوه بله اونۍ هم دوام وکړي. د افغانستان په مرکزي ولایتونو کې په خاص ډول او په پلازمینه کابل کې هوا له تیرو څو اونیو راهیسې سړه شوې ده. او داسې اټکل کېږي چې دا سړه هوا به لږ تر لږه شاوخوا لس ورځې نور هم دوام وکړي. خو بیا هم د دې له خطره چې د چاپیریال ګډوډۍ داسې ښکاري سي دغه اټکلونه شاید ډیر دقیق نه وي. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو ده په دې سړه ژمي کې افغانان څه ستونزې لري، څرنګه یې د ستونزو مخه نیول کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې د افغانستان په لویدیځ، ختیځ او شمال کې د هوا د یخوالي له امله په زرګونو څاروي مړه شوي دي. د دې خبرونې په پیل کې په راپور کې دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې شاوخوا اویا زره څاروي له منځه تللي دي. خو داسې راپورونه هم شته چې دا شمېر تر دې شایي ډېر لوړ وي، ځکه چې له لرې پرتو سیمو د راپورونو راغونډول اسانه کار نه دی. وچا د چهارشنبې په ورځ په ټویټر کې د اندیشنې له شولو سره دا خبره هم کړې ده چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې 1.2 میلیونه وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو موادو ته اړتیا لري، د څارویو او شتمنیو له لاسه ورکول به نور هم ستونزې زیاتې کړي. وچا د نومبر په 22 په یو ټویټ کې ویلي وو چې اوس مهال زیات شمېر مجبوره کورنۍ خورا سړه هوا تجربه کوي او هغوی بیړنیو مرستو ته لکه ګرمې جامې، سرپناه او د تودوخې لپاره نغدي پیسو ته هم ضرورت لري.
دا مایکروفون ستاسو خبرونه تکرار ل ازادي رادیو اوري. د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت ل و تر اتو په مستقیم جول خبره شو.
یو بریدون کې را سره شو. مهرباني وکړئ لکم ځای مو زنګ وهلای دی او ځان معرفي کړئ.
عبداللطیف یم، د هلمند ولایت موساکلا د ولسوالۍ سیمه زنګول.
بخیر راغلی. څرنګه هوا په موساکلا کې؟ څنګه ده
موساکلا کې هوا؟ ډېره یخه ده شاشه.
یعنی ډېره یخه؟ څومره یخه؟ یعنی ستا له تجربې سره سم که له نورو کلونو سره مقایسه کې؟
په دا شل کاله داسې یخه هوا نه ده راغلې لکه شاشه.
او څرنګه بارانونه څرنګه دي په موساکلا کې؟
بارانونه بس یو لږ لږ سوي دي، خو یخنی ډېره ده تر بارانو.
یخنی ډېره ده. د خلکو اصلي مشکل څه شی دی؟ یعنی د ځان تودول
مشکل یې دا دی چې یو خو ګراني ده ډېره. یو من بوټي تقریبا په 1.5 کال داری دی، پخوا به 50 کال داری و. نو خلک بیا وس هم دي ډېر شاش کال. او د بلې خوا څخه یخ ډېر دی، او د بلې خوا څخه برق نسته، دا ستونزې کرده مشکل خلق لري.
عبداللطیف رورا، چې تر څو پورې کلدار چلو فکر کوي چې مشکلات مو حل شي او د خپل وطن پیسې نه چلو؟
یا کلدار خو اوس هېڅ اعلان نه دی، اوس موږ خلک کلدار چلوي. بیا په تېره دا د هلمند ولایت چې دی دا ټوله کلدار چلوي، خپل افغانۍ نه چلوي. کلدار اوس هېڅ روپۍ نه دی، نو پدغه مشکل هم ډېر دی.
داسې پدغه اقتصاد کې وایي، ګوره دا استاد سوسنګ وهلی دی، مخکې هم یو ورور له هلمند زنګ وهلی و، دو کسانو زنګ وهلی و. د اقتصاد له مخې که چېرته څوک په خپل وطن کې د بل وطن پیسې چلوي، هغه اقتصادي ګټه یې هغه بل وطن ته رسي. نو خلک
دې ته فکر
نو چې بل ته ګټه رسي، خپله ګټه دا پیسې د سي دي. تاسو مثلا تاسو یو من بوټي په افغانۍ اخلي، د افغانیو والا د بوټو والا یو من سکاره اخلي، د سکرو والا یو من وړه اخلي، د وړو والا یو من یو بل شی اخلي، غنم اخلي مثلا. داس پیسې داسې دوران وکړي، دا پیسې اهمیت پیدا کوي، ارزش پیدا کوي. چې پیسو ارزش پیدا کو، بیا که اوس په سلو افغانیو باندې یو من وړه کیشي، هغه وخت به په سلو افغانیو باندې دوه منه وړه کیشي. نو د خلکو اقتصاد به راښه سي، او دغه مشکل ته خلکو پام نه دی کړی ستاسو په باور؟ یا پویږي بیا او کنه؟ دا مهم سوال ده.
پویږي خو نو خو اوس ټوله معاملې په دا کالدار دي، نو اوس څه وکړي؟
نو خو داسې څوک نشته چې فکر وکړي سره ځه له دې خو ځان خلاص کړو.
خو څو واره دا طالبان ورته ویل دي چې دا افغانۍ چلوي، خو زموږ خلکو معاملې اوس دا څو کاله دا شل کاله په دغه کالدارو معاملې کولې، اوس یې پورونه و دوکانداري ګرده په کالدارو دي، نو افغانۍ وایي نشته نه چلیږي
دونه لکه کالدار. او که بوټو ته راشو، تا د بوټو خبره وکړه چې لرګي ګرانه دي، څرنګه په موساکلا کې خلکو باغونه خصوصا د لرګیو د سون ځنګلونه لږ کرلي دي او کنه؟ ډېر دي خو بوټي بیا هم ګرانه دي.
نسته بوټي نسته، د سره څه کاختي ده؟ د بوټو
کاختي ده،
خو هر شی ګران سوي دي. نو څه ارزانه دي؟ د پخوا په پرتله خو هېڅ اعلان نه ارزان.
مننه عبداللطیف خانه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. خو یو پوښتنه بل هم تر تاسو وکم، څه فکر کوئ چې څه باید وسي؟ یعنی د تا په فکر باندې دغه مشکل به څرنګه حل کیش؟
سلام علیکم، سر په خلاصېږ.
نو یو خبره خو ما درته وکړه چې سر مو په خلاصې سي، د کلدارو کې ځان خلاصوي، خو هغه تاسو نه منئ، نو څه وکړو؟
نو ګوندي خدای خپل د افغانستان روپۍ وچلو بار به سادم سان
نه نه خو دلته اوس مشکل په بل شي کې ده. نو خدای پاک خو به م وایي چې تا حرکت وکړې زه پکې برکت وکړم. نو خدای پاک خو
مجبور دی اخر خلک مجبور دی چې خپل روپۍ وچلوي. پاکستان روپۍ الپ لوړ شو
نه نه خو په دې شل کاله کې خلک مجبور نس داسې یو حالت راغلی داسې ته خپله وایې دغه د ازادي راډیو ته د زنګ وهلی داسې څوک دې بوټو د اخیستو توان نه لري هوا یخه ده او دا خو هغه ابتدایي شی ده یعنی اسانه شی ده که نه. نو دا خو
پخوا دا کالداره پخوا چې وه اوس زر افغانۍ به 2000 کالداري کېدلې اوس زر افغانۍ یاد تقریبا 3000 کالدار ته رسېږي.
دومره خراب سوال او البته دا هغه وایي د دې اقتصاد پوهان وایي کنه کوم را پور نس مل ازادي رډو لرل تیرونی دا خبر ما په خپل تیار کړی وو. پاکستان غواړي چې د 2 میاشتې وروسته لننه له روسیې څخه تیل را وارد کړي خام تیل واخلي. نو په هغه راپور کې ویلي وو چې پاکستان روسیې ته ویلي دي چې له ډالرو پرته به نورې پیسې درکوو ځکه چې پاکستان ډالر نه لري. پاکستان څه باندې 4000 میلیونه ډالر لري هغه ذخیره. وایي دغه پیسې که پاکستان د ځان وطن لپاره تیل واخلي د 2 هفتو تیل نه کیږي په دې پیسو باندې. نو دوی مجبور دي چې روسانو ته نورې پیسې را پیدا کړي. د دې معنا دا ده چې دا امکان لري که چېرته پاکستان نور پورونه ترلاسه نه کړي کلاره نور هم راولوي شي. نو ته سه په مساکلا کې دا اوس مثلا تکه په مساکلا کې په شلکه کلدار باندې یو موټر واخلی شلکه کلدار باندې نو کې دې سه د پیسې بخیر راول ویشي. یعنی ته په شلکه کلدار یو موټر خرڅ کې مثلا په مساکلا کې یو مې شوسه هغه موټر څوک په 1.5 لک هم نه اخلي په 3 لک هم نه اخلي. یعنی مطلب دا دې سه د پیسې نور مراغورځي خو کور ودان خبرونه کې مو برخه را سره واخسته په دې هیله سه په ټول افغانستان کې خلک افغانۍ وچلې د افغانانو مشکلات حل سي او ستونزې هوارې سي او ستونزې خو مونږ خدای پاک مخه وخت حل کوي سي موږ هم یو څه حرکت وکړو کنه. مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي راډیو اوري د خبرونې موضوع مو په دې ساړه ژمي کې د افغانانو اړتیاوې دي چې څنګه یې مخه نیول کېدای شي څنګه افغانان باید څوکي او خلک باید څوکي په تیر بیا خوران لړۍ رستونځو سره مخامخ دي. ازادي راډیو په تیری وی اونۍ کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو راپورونه لرل چې خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او ملګري ملتونه خو په یو راپور کې وایي چې بېوزله افغانان ایران دي چې خواړه واخلي او که د سون مواد واخلي او خپل ماشومان پیتاو دي. د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی موین عبدالولي مدقق په خبرونه کې را سره دی. مدقق صاحب بیرته کتا ستره شو مخ کې د خبرونه په پیل کې تاسو یو مسله یاد کړئ چې خلګو اسریت ته مخه کړی دا اسری کورونه جوړ کړی دي هغه په خوانی سیستم لمنځه تللې دی چې توخانی به وي هغه په لږ لګښت باندې به کورونه تودیدل. لیکن په دې اسریت کې یو سوال تاسو هم په بهر کې ژوند کوي د اسری کورونو له خاطر خو په کار دا و چې دا کورونه داسې جوړ شي چې له بهره داسې شیان ورته ورکړي سي په لږ انرژي کوټه ډېره توده شي خو تر اوسه پورې دغه نوي نوي کورونه هم په زرګونو زرګونو جوړ شول په لسګونو سره په لکونو. لیکن دغه شي ته توجه ونه شوه په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې څرنګه مدخص
شیبار صاحب دغه مدرن ژوند د عصري کورونه په دغه عصري د ژوند طریقه دې سره د ټولنو له لومړۍ زیربناوې ضروري شو په جوړې کې د اوبو زیربناوې د فاضلابو زیربناوې د کورو د تودوخې او د کورو د سړولو اغه سیستمونه وزیر بناوی باید جوړی سي او د حکومتو وظیفه ده چې دا کار وکړي. په افغانستان کې په ډېر خوشنۍ سره دغه تیر نسلو ته لوځي د انکشاف په ډېر خودسره شکل باندې پرمختګ وکړي. دولتي ادارات کوم پلانونه چې درلودل هغه د خلکو د تقاضاو مطابق نه وو. خلکو هر څه زر غوښتل په سرعت غوښتل ولې حکومتي اداراتو دغه پلانونه یا هغه عملي برنامه ډېرې سلووي یا بېخي نه وي. نو په مجموع کې خلکو نه هغه د ساختماني انجینري له نګاه نه د کورو جوړولو ته پاملرنه وکړه چې دغه طبیعي د لمر انرژي نه څنګه خپل کورونه ګرم وساتي. دې مسلې ته هم پام نه ده کړی. گاز سسٹم ہم نہ لرو دے برق سسٹم پا تو مضبوط ہے سن زیادہ اور گوتا سے گرو پا افغانستان کے دی وہ مشکل دا ټول هغه ستونزې دي چې که چیرې تاسو زیربناونه لرئ هر څومره که چیرې اصلي ژوند ته مخه وکړئ بیا به له ستونزو سره مخ یئ. نو دا ډېره ښه بېلګه ده.
متحقق سب وبخشئ،
کابل او نور ښارونه
متحقق سب وبخشئ. فکر نه کوئ چې تل افغانان چارواکو ته انتظار کوي؟ یعنی مثلا په خپل فکر نه کوي زه به د کلیو د کورونو چې ځینې زما ذهن ته دا اوس راځي یو مثال درکم، کورونه د دیوال په بیخ کوټې د دیوال په بیخ کتار جوړوي پرې ساړه افغانستان کې، نو دا کوټې به څنګه تودوي؟ په ښار کې مو ستونزې سره، په ښار کې هم کانکریټي کوټې جوړوي او یا کتار جوړوي یا مثلا لوی دالیز ورته جوړوي، دالان ډېر لوی وي، دالیز لوی وي، یا کوټې لوړې وي. په دنیا کې دا تاسو چې په بهر کې هم ژوند کوي، په سړو سیمو کې یا کوټې کوچنۍ جوړوي یا دالیز لوی نه جوړوي، یا داسې کوټې داسې جوړوي که یوه کوټه هم توده شي چې نورو کوټو ته هم توده هوا ورشي. څرنګه فکر نه کوي چې خلک هم فکر نه کوي دې ته؟
دا خو صرف خلک ټوله ملامتي خلکو کې ده. تا د کلیوالو سیمو د قطار د کوټو جوړولو ته اشاره وکړه، هغه ډېر ښه سیستم و که پاملرنه ورته وکړي، هغه ټول د پیتاوي طرف ته به د قطار باندې کوټې جوړېدلې. نو کله چې لمر د ورځې په جریان کې به دغه کوټې ټولې د لمر په وسیله ګرمې، فقط د شپې له خوا دوی توخانې ته ضرر درلودې. یا په کابل کې هم که چېرې افغاني کورونه وګورئ، هغه د انرژي له نقطې نظر نه ډېر ښه ډیزاین شوي وو. دیوالونه ډېر پلن پلن وو، دا به په ژمي کې ډېر زیات نه سړېدل، ګرم به وو، باندې هوا یې نه انتقالوله، په اوړي کې به هم داسې کورونه به ساړه وو. خو دا ټوله ملامتي زه خلکو ته وراړوم، د دې لپاره چې دوی سره پیسې وي، پیسې لاس ته ورغلې وي، دوی له دې څه فکر وکړي چې راتلونکی به څنګه وي. فقط دوی هماغه لحظه هماغه حاضر حالات په نظر کې ونیو، ځان ته کورونه جوړ کړل، اوس له دې ستونزو سره مخ دي. هر یو په کورو جوړولو باندې ډېره سرمایه ګذاري کړې ده، مګر کورونه یې د ژوند له نقطې نظر نه، د اقتصادي توب له نقطې نظر نه، هېڅ چیرې په داسې شکل نه ده چې دوی هوسا او آسوده ژوند پکې ولري. نو دا د خلکو خپله ګناه ده او خپله ملامتیا ده، نو چې اوس باید د حل لاره ورته برابره شي.
مدخل صاحب، یو بله خبره، مثلا په کابل کې، په کابل کې ځینې سیمې دغه د لمر مسالې ته ځینې سیمو کې پخوانیو کورونو پام کړی وو، مثلا د خوشحال خان مینې کورونه مخ په لمر وو، د کارتیسی کورونه همداسې ودان شوي وو مخ په لمر وو. اما بل لور ته په همغه وخت کې هم پخوانیو کورونو ته چې ګوري لوی لوی کړکۍ، لیکن په سکاندیناویا کې چې په اروپا کې یخې سیمې دي، کله هم لوی کړکۍ څوک نه جوړوي ځکه چې هوا یخې دي. څه فکر کوي دې مسلې ته پام کار نه دی؟
هغه سیستم د افغانستان لپاره جوړ شوی شي بار صاحب، هغه ډېر ښه کار ورته والو کړکۍ وو. د دې لپاره چې په ژمي کې ډېر ښه لمر اخلي هغه کوټې، او که چېرې افغاني کوټې اوس هم په کابل کې شته، یوه شیشه به نه وه، دوه دوه کړکۍ به وي پای دی. نو دا په دې سیستم باندې دا کورونه ډېر ښه وو، ډېر ښه یو یو سنتي شکل خلکو غوره کړی وو، ډېر زیاد ماسر و په کم مصرف باندې به د کورونه ګرم وو. او بیا موږ په افغانستان کې اوړی ډېر ګرم لرو، ژمی مو ډېر سوړ وي او اوړی مو ډېر ګرم وي. که چېرې مثلا دا کړکۍ دا وړې شي، په اوړي کې بیا هلته ژوند نه کېږي. نو دا مسایل په نظر کې نیولي وو، د کوټو د تهویې سیستمونه، د کوټو د ګرموالي سیستمونه، په اوسپانی سیستم کې ښه مراتب لرو، تر ډېره حده پورې د خلکو مشکلاتو ته ځواب وایي.
متخف صاحب، همدا د کړکۍ مسلو کې یو بل سوال مې په ذهن کې شته، خو یو اوریدونکی انتظار دی د دوی د پیغام به له تاسو سره شریک او له نورو اوریدونکو سره. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده، تاسو سره یست.
زه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته ټول نمخ کې سلامونه کوم. زه خپل د ننګرهار ور شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی یم، په لحال فرانسه کې د مسافرې شپې ورځې تیرومه. نو زه بعضې موږ وطن خلک ډیر غریبانان دي، نو بیچارگان په ډیره یخ یخنی کې شپې ورځې کوي. نو زه له دوو ټولو څخه هیله کوم چې ځانونه په دې یخ هوا کې تود وساتي. او
د ټلیفون هم دومره وقت شو، پیغام یې واخیستل شو، خلکو ته یې پیغام درلود. بل اوریدونکی هم راسره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم احمد شیبر صاحب محترمه.
وعلیکم السلام، مهرباني.
کشمیر خان زرمل ویلم د خیبر پښتونخوا ریپر نه مې اړیکه نیولې. سلامونه اونی کې لی تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم.
دغه د یخ موسم په باره کې به زه دومره ووایم احمد شیبر صاحب، چې په دې کې خو د ما فکر هم نظر باندې اکثره دغه یخنی په موسم کې بعضې خلک سي هغه داسې شیان استعمالوي چې هغه د لرګیو علاوه مثلا یا ربړونه یا مثلا تیری یا پلاستیکونه یې هغه خو د ما فکر او نظر باندې په دې کې باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه چې دا د مختلفو ناروغیو سبب ګرځي. یو خبره دا ده، او بل که چېرته څوک دغه سندلۍ کاروي یا بل څه کاروي، د دې دپاره دوی باید احتیاطي تدابیر ونیسي. خدای دې نه کوي کور کې و مثلا کوټې اور اخلي، داسې بعضې احتیاطي تدابیر باید دوی ونیسي. او نور خو د ما یو دغه لن پیغام د احمد شیبر صاحب خلکو ته چې هغه په وس باندې برابر دي یا تجاران دي یا څه شته لري، نو هر هغه چا سره باید ډېره مرسته وکړي چې هغه ډېر مطلب غریبان یي، د دې وس نه لري چې یا خچ واخلي یا مثلا لرګي بل شی واخلي. د دې په باره کې باید له دغه غریبو او بېوزلو خلکو سره باید دوی ډېره مرسته او کومک وکړي.
مننه، مننه. پیغام واخیستل شو. یو بل اوریدونکی چې هغه مخکې له فرانسې زنګ وهلی و، د هغوی ټلیفون رابطه بیرته ټینګه شوله. مهرباني وکړئ خپلو خبرو ته ادامه ورکړئ.
خو زه خپل خبرو ته دوام ورکوم. نو کوم خلک چې په یخ یخ نه کې مونږ وطنوال ژوند کوي، نو مونږ وطن کې ډېره غریبي ده. نو زه هیله کوم هغه مالداران نه ما پیغام دا ده چې هغوی له خپلې وسې مطابق ټولو غریبانو سره په دې یخو حالات کې ژمي کې بس د هغو لاسنیوی وکړي، او د ټولو خلکو څخه هیله کوم خپل ماشومان خپل ځانونه په دې یخ یخنۍ کې توده وساتي. نو ما دا لنډ پیغام وو.
مننه، مننه. مدقیق صاحب، هغه د کړکۍ مسلې ته به راشو او د دې مرستو مسلې ته به هم بیا وروسته راشم. د کړکیو په دې وروستیو کې تقریبا په دنیا کې دا ډېر دود شوی دی چې د لرګي د کړکۍ د لرګي او د آینې ترمنځ یو ربړ ورکوي. دغه ربړ څه ده؟ د تاسو ته بهتره معلومه ده چې د هوا د جریان مخه نیسي چې له بهر راځي. دغه رقم واړه شیان د افغانانو ترمنځ دود نه شول. البته دا تر ډېرو پورې شاري کورونو ته دا مسله متوجه ده، او په اطراف کې هم څوک کولی شي دا کار وکړي. څرنګه؟
بالکل، دغه د کړکیو په مجموع کې د کوټو اصلاح کول په هغه پاس کې یوه همدا خبر ده چې موږ څنګه وکړی شو د انرژي د فرار مخه ونیسو. کله چې موږ انرژي وایو، که دا تودوخه یې خپله انرژي ده، او که چیرې کوټې ته سړه وه راولو، دا خپله انرژي ده. یعنی د دغو د فرار مخه څنګه نیول کېږي؟ یوه طریقه دا ده چې باید د کور یا د کوټې دیوالونه باید لږ پلن وي، یعنی د دیوال عرض باید زیات وي. معمولا اوس دا زیات رواج شوی ده چې دا د دیوال په منځ کې یو عایق ورکوي، دغه مستقیم ارتباط د کوټې د بند د دیوال او د بهر دیوال طرف شده، د دې په منځ کې عوایق ورکوي چې دغه رابطه قطع شي تر څو دغه انرژي پکې وساتل شي. بله طریقه یې دا ده چې موږ د ربړ ورکړو، یا اوس یو رقم سریخ راوتلي دي د شیشو په د نس په وخت کې د سریخو نه استفاده کېږي، هغه یې مخه نیسي. بله طریقه یې دا ده چې موږ مثلا د یوې کړکۍ په عوض دوه کړکۍ ورکړو، یوه د مخې طرف ته یوه د کوټې طرف ته. نو مختلف لارې
متخیق صاحب، دا تاسو چې وویل مثلا د اروپا په زړو کورونو کې، اروپا خو یخه ده، د دوه کړکۍ به وي په دې زړو تعمیرونو کې چې دوه کړکۍ لري. په اوسنیو کې لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی دیوالونه پلن نه جوړوي، خو د دیوال د باندې یو جالۍ ورکوي، یا ما چې ورته کتلی دی بیا له جالۍ سره بیا هلته لکه هغه کارک کاغذ نه دی، هغسې یو شی هم ورکوي. نو دا په یعنی وړ دیوال هم دا کوټه بیرته ګرموي او دوی ګرمه ساتلی شي. د تاسو چې مدقیق صاحب، ستاسو تجربه کله چې د چاپیریال ساتنې په ادارې کې تاسو کار کوو، داسې راپور کله ازادي راډیو نه درلود چې فرضاً همدغه ستاسو اداره خلکو ته دغه رقم لارښوونې وکړي چې دوی څه وکړي؟ که نه داسې کارونه هم کېدل؟
دا کېدل سي بار سر هغه وختونه خو خلال منتها موږ دا پوهاوی خلکو ته ورکړی دی هم د دغه وخت زمان کې هم په پلازمینه کابل کې او هم په لویو اثارو ولایتونو کې هم خلکو ته هم دغه ذهنیت ورکړی چې څنګه دوی په ژمي کې بلګي نه استفاده وکړي او څنګه په اوړي کې استفاده وکړي څنګه له اوبو نه استفاده وکړي څنګه هوا پاکه وساتي څنګه مثلا خاورې پاکه وساتي په مجموع کې دا برنامه موږ درلودې بعض وختونو کې د غیر دولتي مؤسساتو په همکاري باندې عملي مثالونه خلکو ته ورکړي دي مثلا د لمر له انرژي نه څنګه دوی کولی شي پخلی وکړي څنګه ګرمې اوبه لاسته راوړي یا د څنګه برق لاسته راوړي د لمر له وړانګو نه یا مثلا د کوټو په مخ کې په دوی ته عملي ورښودل چې څنګه دوی کولی شي دغه د ګلخانه سیستم سي ورته وایي دغه د کوټه د کړکې مخه ته ودی لرغې یا چوکاټ غوډې جوړ شو بیا په هغه باندې پلاستیک ورک دا پلاستیک باندې د ورځې له خوا نه مثلا تحویله د کوټه کېدل د شپې به دا پلاستیک باندې دوی دی باندې نه کوټه به ښکار موه او په خپل ګلخانه کې به مثلا دوی کوای سو استفاده بوتي وساتي نه مختلف طریقې او مختلف لارې چې خلکو سره کار کوي خو په مجموع کې د خلکو ذهن اړول دا د یو کال دوه کال او لس کال خبره نه ده دا مثالونه چې زه ته ورکو یا د اروپا یا د افغانستان مثالونه ورکو دا د خل په تیرو سلو کلو کې خلک دغه تجربه ته رسیدلی وو ولې په ډیر خوشنۍ سره چې په ډیر کم وخت کې خلکو رجوع کړه اثرات ته بیل دینه چې دا د چاپېز خپل د محیط اوضاع او د چاپېریال اوضاع په نظر کې ونیسي مثلا په دې ځای کې چې خلکو کورونه جوړ کړل سیاست سي وسته لا په راځي دي کورونه ورانيږي تلفات ورکی ولې دا کار خو نه کیږي مثلا چې لابونه موږ درلودل یا مثلا مخکې د یو ورور د کرمسیر د هلمند زنګ ویلې وایي خلک چې کوټو لکه مخ سره مخفي په مجموع کې د هلمند ولایت د طبي شکل باندې د نباتي فرش ډیر کم لري زه طلعم زه ګرځیدلم ما د خلک لیدلی دی په ګرمسیر کې چې په دښتو په ریګ منطقه کې یو خاص بوټی ده دا بوټی د ټول ریخو راشک د ویستلی دی او دا سوزولی دی په بازار کې هم اوس دا ریګستاني ساحه ډیره سوې ده هم خلکو ته ستونزې ډیرې کړې دي هم وحشي حیواناتو ته د اوسېدو ځای نه تنګ سوي دي په خلکو باندې حملې کوي یعنې مختلف د چاپېریال مسایل ډېر د انګلیسي کې کمپلیکیټډ ایشو وایي یعنی مختلف آباد لري چې یو کړي ته ضرر رسي دا فکر وکړه چې لاس پنځله کړي متضرر کیږي او مستقیما د انسانانو ژوند ته خطر پېښوي نو دا تک خلک پاملرنه ونه کی دا ستونزې زه اوسه کال خو په هر شکل تیر سي ولې پر اتونکو کلو کې زما ډېر تشویش ده چې دا ستونزې به نور هم زیاتې
متحقق صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل چې بوټي له ریښو را باسي دغه د نباتاتو ته په مجموع کې عام افغانان یعنی ولوی برخه ډیر پام نه کوي زما په یاد دی یو وخت په کابل کې مکتب ته تلم نو شاروالی نه نیال نیالی نیالګي کړلی وو هلته یې شو په دې کوڅه کې جنو ماشومان به ماتول یعنی یو څوک سی په پلازمینه کې وو سی په پایتخت کې وو سی او مکتب ته هم ځي هغه په دې باندې نه پوهیږي چې دا نیالګي زما ته وم په حقیقت کې خپل پښې و هم او دغه نور چې تاسو یاد کړل چې په هلمند کې دوی بوټي لري شورا باسي او همداسې ازادي راډیو یو راپور درلود په کونړ کې یو ډول بوټی دی چې هغه نوم یې دغه فعلن هیر شو چې په هند کې ریښې خرڅی شي په دې دوا لپاره پکاري شي خو هغه ریښې ما له یو چا سره دوه کاله مخکې ګمان کوم خبرې کړې وې هغه وویل سي دا داسې کېدی شي چې یو برخه څوک راوباسي او خارج ته صادره کې خټولې راوونه باسي خلک ټول بیخه راباسي چې دا بوټي وز ډیر کم شوی دی او قیمت هم زیات دی یعنی یو عامه په هوای په مجموع کې ولې په افغانستان کې تر ډیرو خلکو پورې نه رسي مدقیق سي
سیبر صاحب موږ دغه د طبیعي منابعو په مدیریت کې یوه اصطلاح چې دا تقریبا نوې اصطلاح ده هغه ته دغه پایداره استفاده وایي یا په انګلیسي کې ورته وایي سسټینبل یوز دغه سسټینبل یوز معنا دا ده په ساده الفاظو وایم وایي دغه دنیا د طبیعت چې خدای پاک خلق کړی ده دا د بشر لپاره داسې حیثیت لري لکه د باغ یعنی د باغ له میوې نه له پیداوار نه ښه باغدار استفاده کوي، ولې خپله ونه ساتي ډېره ښه ساتي. یعنی دغه سیستم باید موږ له طبیعت سره باید په ذهن کې ولرو. یعنی که چیرې لرګي ته ضرورت لرو د سونګ لپاره، ونه باید پرې نه کړو. چې په ونه کې هر کال دومره کافي وچ شاخونه موجود دي چې هغه که زحمت لږ وباسو هغه پرې کړو، هېڅ مشکل نه لري. یا که ریښې ته ضرورت لرو، داسې ریښې دي چې هغه مثلا که چیرې موږ قطع کړو خپله ونې ته ضرر نه رسوي. یعنی دغه شکل په هره برخه کې که ته فکر کړو چې که دا سرځایونه دي، که دا د اوبو منابع دي، که دا د خاورې منابع دي، او دا ټول په طبیعت کې دغه عمده څلور اجزاوې چې موږ لرو دا په هغه شکل باندې که استفاده وشي نو د بشر رفاه منځته راوړي. اوس د تا د سوال په ارتباط چې ولې خلکو ته مثلا دا پوهاوی نه ده ورکړ شوی، د پوهاوي لپاره په تېرو وختو کې موږ مختلفې طریقې استعمال کړي دي، استفاده ترې کړې ده، او معاصره لاره او طریقه یې مطبوعات دي، دا وزوته چې موږ غږیږو، دا رسنۍ دي. خو په خواشنۍ سره په تېر وخت کې دغه خپله رسنۍ هم دې مسایلو ته توجه نه کوله. د ما ښه په یادېږي کله به چې موږ د چاپېریال یو باس درلود، یا به م کومه زمانځنه درلوده، یا به م کوم ستونزه درلوده، نو مطبوعاتو ته به م زنګونه ویل، دوی ته به م خواهش کوو چې راسئ شرکت وکړئ، حداقل دغه موضوع ته انعکاس ورکړئ. نه راتلل، توجه یې نه ورته کوله. دلیل دا و چې خپله په مطبوعاتو کې دغه پوهاوی موجود نه و، د چاپېریال په
اړه افغانان سیاست کوي، افغانان سیاست کوي، فکر کوي هغه څو سوه پیړۍ پخوا پاچاهي فکر کوي. یعنی که پاچا سم و هر څه سم دي، او حال داسې که هر غړی د ټولنې سم و ټولنه سمه ده.
نو دمه مثال راوړ که چېرې مثلا د مطبوعات په وخت کې قان تاري کړی وای، او دغه سره په څنګ کې موږ دغه عامه پوهاوي ته دوه لارې انتخاب کړې وې. یو ته موږ دغه رسمي پوهاوی ویلې، او بلې ته غیر رسمي پوهاوی ویلې. پوهاوی دا و چې موږ توجه دې ته کوله، د دولت د ارګان په دا وظیفه ده چې موږ مثلا په مکتبو کې په نصاب کې د چاپېریال مسایل شامل کړو، چې دا شامل کړل عالي تحصیلاتو کې موږ د چاپېریال لپاره د زده کړو زمینه مساعده کړې، چې اوس موږ دې لپاره پوهنځی لرو. د کابل پوهنتون کې په نورو پوهنتونو کې هم ډیپارټمنټونه دي د چاپېریال مسایلو لپاره. نو دا او د دې سره په څنګ کې د حج او اوقاف له وزارت سره هم کار کوي، چې د ملایمانو له خوا نه د مختلف مسایل د چاپېریال مطرح کړو. نو دا هغه رسمي لاره وه، او غیر رسمي دا و چې موږ به مثلا غیر دولتي ادارات نه له تجارانو سره، له عامه خلکو سره مختلف طریقو باندې ارتباط ټینګو، هغوی سره به خبره کوله چې څنګه عامه پوهاوی پورته بوزو د په مجموع کې د چاپېریال پیسه کې. ما دا خبره تکرار نشي، ما اشاره ورته وکړه چې دا په عامه پوهاوی منځته راوړل په ټولو ملکو کې کلونه کلونه وخت اخلي،
خو زموږ په وطن کې اوس ډېر سست روان دی. البته متخصص سست خبرې
ماشومان د مکتب متعلمینو ته د نیالګی ماتو، خپله شاید یې وخت ما دا پروژه درلوده، د ماشومان به مې لیدل، د کور ته به ورغلم چې دا ماشوم د نیال ماتوي، مور به ویلې ما ورته ویلي چې دا راوړي دا په سماوات کې ډېر ښه سوځي، اول خبر تراجی سے سردی اقدامات دیر مهم دی په مسائلو.
دا ستاسو یو اوریدون کې د یغت باور شو، او دا ستاسو خبرې په تایید چې ستاسو ادارې دغه حادثه وکړه چې د پانتون په نصاب کې دا شی شامل شي. د ازادي رادیو په ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام کې څو میاشتې مخکې له د پکتیا د پانتون له استاد لاروی سره خبرې کولې، هغوی د چاپېریال ساتنې په برخه کې یو کتاب تالیف کړی و چې ګمان کوم دا لومړی کتاب و چې په پکتیا کې د چاپېریال په ارتباط لیکل شوی دی، یو تالیف شوی او خپور شوی دی. اوریدونکو ته به مخه کوو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل نظر را سره شریک
کړئ. السلام علیکم، جان محمد هلمند ولایت خبره کوم.
وعلیکم السلام.
نو ما پښتنه دا و د میلم صاحب څخه چې دغه بوټی چې دی غالبا به دغه د وشمرغي په نامه چې کوم بوټی دی دا په داریګو کې ستا.
بله،
اوریز ما غخ
وو سرسره
نو دغه خل او دا خلق دی موټران په سی بی ای ټکشران په سی بی ای دغه د هر کال بیخی ډیر ډیر د بیخه کاجی په موټران او ټکشران کې راوړي به ډیر په وړیا به باندې خرڅي نو دغه پرځای خبره ده چې دغه بوټي د ډیر کښلو د ډیر ځای کېدل سره سره دغه دوری او غرز غبار او دا شان ډیر زخ زیات سوي دي په دې ساحه کې
او مننه تاسو را سره وسی و درې شې متخخ صاحب څو وړاندیز لري متخخ صاحب خو نو په ورته وخت خلک بوټو تم ضرورت لري خلک باید څه کار سره وکړي
ګوره شیبار صاحب دا ورور سره خبره وکړه دا وشمرغای د ریګ علاقه کې د ریګستان د قندار او زلمند کې د ریګي علاقې سره لرو په دې کې دا په ځان ته ایکوسیستم لري چې دا روشتي دا ډېر کلک زړی لري دا تخمونه ډېر کلک دي دي او د دې سره په څنګه کې یو مرغه ده چې موږ په پښتو کې هغه ته څاړې وایو دا څاړې په همدې په هیڅ کې ژوند کوي کله چې څاړې له دې بوټي نه خوراک کوي دغه د دې دانې خوري د دانې سخت دي دغه څاړې هڅوي نشي د دې له فضله مواد سره د پریکې انتشار پیدا کوي یعنی چیرته چې دا تخم ملوي د سړي بارانونو سره راغلل دغه تخم د مو کوي برته دغه بوټي بیا زیاتېږي اوس خبره چیرته ده خبره دا ده چې اول هلته خلک د څاړو ښکار کوي خپله خلک یې که نه کوي بهرنیان راځي د څاړو ښکار ته یې مخه کړې ده که دغه مرغه نه وي د دغه تخم نه تکسیدېږي په طبیعي شکل باندې دې ته باید انسانان ورشي دا کار وکړي وزریږ علاقه وګوره اول ته پروژه وګوره او هلته د انسانانو د دغه طبیعي سیستم موږ په خپل لاس اخلو ویجاړوي دې سره په خوا کې دغه بوټي ټول له بیخ راباس
مدقق صاحب
تاسو زحمت کچیر ورکی دا وچ بوټي دا وچ لرګي راټول کی کافی لرګي دوی تلاشه ورګي خو دوی یوې منطقې ته ځي چې څو ونه بوټي پس دا ونه نه دي دا بوټي دي دا بوټي چې په خبره د لبیخ راباس یو ټکټرانو کې اچي راځي خپل کور ته وړي یا خرڅي
او لشکوي رئیس سلام آسانې
خو دا ټول چې باید تغییر راوړي دا کار باید ونه کی دا دا وچ شاخونه وچ د دې په مخه ته وراله لږه نه باید خپل وچی او د ښکار مخه باید ونیشي
جان محمد رو تر سره
بل
او ګوره د مدقیق صاحب دو ډور مهم موضوعاتو ته اشاره وکړل یو خو خدای ته وګورې هغه مرغان مو وسنې دغه به څه غوښه ستا سه خوري او بل دا بوټي د سمرا ل ریشو مرا باسي څنګه
خود دا خو بدواری پر ځای خبرې دي دغه مشکل چې دغه دی تاسو وایس بدی کې زده سره موافق یم او لکه څنګه چې دی وایي دغه مرغان چې دي دا خو اکثره بهرنیان به زیاغه خلک دغه کوي او شکار کوي موږ خلک خو نه کوي نم کوي چندان نو سره ډیر نه کوي نه او په یم نه موږ خلک په دغه د عامه په هوای ورشته خبره ده چې غواړي نو دا مشکل ستاسو موږ خواته دغه او دا بوت چې دي دا به خکاج راوړي یا خرڅي خپل کورو کې استعمالې دغه مشکل
خودلته وګوره د عامه په هوای څنګه راځي دغه اوس چې تاسو د مدقیق صاحب چې متخصص ته خبري واوریدي کدا تاسو په خپل کور کې وکی ستاسو د کور والا به دي ستاسو د تر په کور کې وکړي د تر کور به د ماما په کور کې وکړي دا به ټول کله لدی خبر سي دغه وشمرغي بوټي لبي خمه باسي کنه بیا به هم جوړي وي هم به وشکالي وي
بدی کې بښنه غواړم لوی ونده مطبوعات خپل سي تر ټول مطبوعات په دې کې اړین تمامي جزما په نظر باندې
خدغه د مطبوعات دغه ازادي رادیو ستاسو رادیو دغه د ازادي رادیو کې دا موضوعات راخلو مختلف موضوعات راخلو
الله دې خیر در کې و چې نورم تاسې و کې نور رادیوګانو خو بس خلک دې ته وساده زما دغه ته فکر سو مثلا په خوانو دې ته فکر مې خدای مې ولیدل چې دا د بیا خېږي یو رقم ځان مې احساس او خودونه سر مې نخلاص دي چې دا بدونه ځان اړي چې بیخي به چپیرال ته توان سي
بس په امدې هله چې تاسو خپل کورنۍ خبره کوي او نور خلک هم ترې خبر شي مدقیق صاحب بس تخبرونه وخت مو سرته ورسید ډېر مننه چې په زپویم سه وخت مو هم کم او بیا مو هم په خبرونه کې برخه را سره واخیسته او کور مو ودان لاغو اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ زنګ ووه د مایکروفون ستاسو تر بل خبرونه اوریدونکو هم په خدای سپارم ښه وخت
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ لری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپا 12 شپګنوي
او د سهار لښ په ګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0.21 او 0.22 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ لتا سره.